پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې نوې ژمنې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې فرمان لاسلیک شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په څلېرشتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په دوهم درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. په کابل کې له سفر وروسته قریشی نن په یو ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلی چې له افغان مشرانو سره د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې او بل تمځای به هم ایران وي. هغه ویلي چې د سولې د پرمختګ، د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار چارواکي لدې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي تېره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغه موټریس کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. د آزاد په خبره په دغه برید کې دولس وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایي ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی وو او پکې سپاره اووه کسان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د آزاد په خبره برید تېر ماخستن د بهرنیو هوایي ځواکونو الوتکو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمۍ سیمه کې ترسره کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي غزنی ښار ته څیرمه د قلاتي په سیمه کې څلورو وسلوالو یوه طلاق شوې میرمن په ډزو وژلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کلنه ښځه اووه میاشتې وړاندې د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل خاوند جلا شوې وه او د خپل پلار په کور کې اوسېده. نوري زیاته کړه چې پرون ماښام شاوخوا 5:30 بجې کور ته څلور وسلوال ننوتي وو، هغه یې وژلي او ورور یې هم ټپي کړلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلی دي. د نوري په خبره د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک کړی دی. د متحدو ایالتونو پوځ هم تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنیږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کرد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او سوریې ته چې په سوریه کې فعال دي روسیه ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. متحدو ایالتونو په 2015 کال کې سوریه ته خپل ځمکني ځواکونه استولي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه به سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون وویل موږ به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو او هلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پریکړې لکه څنګه چې مخکې مو وویل سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتلبه په دې هیواد کې ایران او روسیې ته برای ور په برخه کړي. او د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خاندان په ایران کې توقیف خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یک شنبه په فیسبوک کې کړی ده. د مقیمی په خبره د خاندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد مسیمی خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی، اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه سږ کال د نجونو په ګډون سلګونه محصلین فارغ شوي دي.
شیخ زاهد پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته وړاندې کړي دي چې 459 محصلین دي.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر مشرانو سره د سولې خبرې روانې دي.
یو څه مناسته شوی ده، یو څه ملاقات شوی ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فرمان لاسلیک شوی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی نن په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی به نن له افغان ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو ورځني سفر لپاره نږدې 9 بجې کابل ته راورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی وایي چې په لومړي سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل او دا وري په سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. خاغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان په دغه خبرو کې ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد، مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود و حکومت جدید پاکستان بر تعهدش مبنی بر عدم مداخله در سیاست داخلی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.
ټاکل شوی چې خاغلی قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی وروسته د سیمه هیوادونو روسی، ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. دا په تیرو لس ورځو کې کابل ته د خاغلی قریشی دوهم سفر دی. خاغلی قریشی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر په اړه تیره ورځ رسنۍ تا په لیګلی بیان کې د سیمه هیوادونو ته د خاغلی قریشی د سفر هدف له غونډیو هیوادونو سره د تماسونو د ساتلو په برخه کې د پاکستان د پالیسۍ یو برخه ګڼل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته په سفر ووزی چې تیرونه په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمن مخامخ خبرې وشوې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړو. او تکل صاحب، تازه خبر ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د دغه کتنې جزئیات لا نه دي په ډاګه شوی. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. مالي تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمن اوریدونکو، د کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ راز مرستې او هڅې به ونه سپموي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له مسلې نه ډېره ګټه پورته کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان منتقد احمد سعیدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې خاطر کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې له مسلې نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی، د مرکې په پیل کې د پاکستان د هڅو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې معنا چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیما د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلوده، پاکستان ارزو درلوده چې یو وار بیرته پاکستان مطرح شي، چې ترام عمران خان ته نامه ولیکل د ځان خواهش وکړه. بل خبره هم دا ده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي، په دې قضیه کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منی چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسری هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرزوري په وکړي په خپل ګټه کې.
انا فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وښیل چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي، د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر دیغل یو نوک اشاره ورکړي چې تاسو لطف محرمات غواړو. بل بیا نه د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنې زانو وهل، په زنګوله شو، نور به هر څه د پاکستان به ګټه کوي.
بله، خو ښاغلی سیدی، فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي. بله، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټه کې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې او په دې اړه خپل نظر څرګنداوه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې هسې تبلیغاتي خبرې دي او پاکستان غواړي چې له دې لارې په خپله ګټه د ځان لپاره کار وکړي د نړۍ په کچه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خاګل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12:15 دي. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال یې د هیواد په 24 ولایتونو کې تر 215 د اوبو لګونې پروژې پلي کړې. د دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو لګونې پروژو په تطبیق کې 2.9 میلیارد افغانۍ لګول شوي او 50,000 کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په خبره له دغو پروژو نه 1.2 میلیون افغانان برخمن شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې وړاندې 50% کرنیزې اوبه به د ناسم مدیریت له امله ضایع کېدلې، خو د دغو پروژو په بلي کېدو سره د اوبو دغه اندازه ضایعات 15% راکم شوې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری ځمکې د اوبو د نشتون له امله شاړې دي او که د اوبو لګولو لازم سیستمونه رامنځته او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي، دا به تر ډیره په دغه هیواد کې کرکیله پراخه او د بزګرو اقتصاد پیاوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال په دغه ولایت کې د زعفرانو محصولات زیات خو قیمت یې راټیټ شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1.5 ټنه زعفران تولید شوي، خو د 1 کیلو زعفرانو قیمت 450 امریکایي ډالر دی، حال دا چې مخکې به 1 کیلو زعفران تر 2000 ډالر پورې پلورل کېدل. د ښاغلي خطیبی په خبره د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک د زعفرانو د کښت په برخه کې په کاروبار بوخت دي او له همدې درکه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,320 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 450 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 70 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 1,541 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې ورزو ټاپ نړیواله موضوع ته چې د وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د پوځ د ویان پرونی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د سوریې په برخه کې اجرایوي فرمان لاسلیک شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره صالح محمد صالح د شیبه چې د موضوع البته تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته راغلی، د امریکایي پوځیانو د وتلو د فرمان جزئیات څه دي؟ دقیقا څه پکې ویل شوی دي له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په فرمان کې؟
ډیره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. سی ان ان ټلویزیوني شبکې ویلي چې دفاعي چارواکو دغه فرمان لاسلیک کېدل تایید کړی دي. د شبکې د بل مقام خبري هم راخستې چې ویلي دي دفاع وزیر جماعت چې له دغه څوکۍ څخه په لري کېدو دی دغه فرمان لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په ټویټر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې موږ په سوریه کې د داعش ترورستي ډلې په وړاندې بریالي سوي یو. هغه په دې ویډیو کې له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هم اعلان کړله او ویل چې له دغه جګړه ځپلي هیواد څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
سالی صاحب، له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې له کبله پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې یو لړ انتقادونه هم شوي دي، که د دې انتقادونو په اړه لږ وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته؟
دا انتقادونه اوس روان دي. تکل صاحب، د امریکا د کانګرس هم ډیموکراتو هم جمهوریت غوښتونکو غړو هم پخوانیو حکومتي رهبرانو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه کړي. ګڼو انتقاد کوونکو ویلي چې له سوریې څخه په ناببره توګه د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې له کورد متحدانو سره خیانت وی. امریکایي ځواکونه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې دي چې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. انقره بیا تور لګولې چې د کوردانو دغه جنګیالي له هغو کورد افراطي وسلوالو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. نورو انتقاد کوونکو بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي بریاوې په برخه کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه سخت خوشی نه دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یکشنبه په چات کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. د ولسمشر ټرمپ ځینو نږدې متحدانو هڅه کړې چې په عامه ولسمشر وهڅوي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ د اعتراض په ډول تیره پنجشنبه استعفا وکړه.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو فرمان لاسلیک شوی دی او ډېر ژر به دا فرمان عملي شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مهمو مشرانو سره لیدلی دي او له هغو سره د سولې په اړه خبرې روانې دي. د کونړ ولی وایي د هیله من دی چې دا خبرې به له ځان سره ښه زیری ولري. د دې موضوع جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل ل کومې ورځې چې کونړ تراغله هڅه ایدا د چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو لاري ستونزې حل کړي چې تر اوسه د طالبانو یو شمیر مهم مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنی هم کړې دي.
د وسلم مناسته سوي ده، د وسلم ملاقات سوي ده او د ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو. مګ په څو برخو کې به کار پیل کړی. لومړی د باسازي انکشاف برخه مخنیوي نیوي، دویم د معرفت او د سیاحت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړیږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربان په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وای جنگونه او وژنې ستونزې نشي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پایټکی خودو د پاره افغان حکومت سره خبري وکړي.
زه خپل په دوی مغاګ ده چې د افغانانو سره ناشته تیار شي. اخیله مې ده چې دوی مذاکرې پیل کړي او افغانی حل لار و بس او افغانی لار ته حل ته ورسید.
تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
نو الله جل جلاله نه موږ سول غواړو د مخالفینو نه ځکه چې ډېرې نیتو شولې په افغانستان کې ډېرې کونډې او یتیمان شولې او الله پاک در رحم وکړي چې نور رسول راشي په افغانستان کې چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او رسول وکړي د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تو طرفه مسلمانان دي چې رسول وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین ده سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو امام غک پیدا ده چې څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه په یو ول ونه شي او یو سکون او یو آرام ژوندۍ لري چې دا زموږ لپاره ډیره بهتره. په وسلوالو غک ده چې نور د الله لپاره دا وسلې پزمک کې ده یو غب وګ دی خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیر و نه په بوزوبۍ کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبري وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیگل شوی پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
خبری مجله اوري او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چھپ ورسپانو پخپلو نننیو گنو کې د افغانستان په تړاو د بیلا بیلو مهمو مسایلو په اړه لیکنی او سر لیکنی خبرې کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې پخپل سره مخاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د عمر څو میاشتې پاتې دي. ولسمشر غنی په یو حیرانوونکي اقدام کې امر الله صالح د کورنیو چارو وزیر او اسدالله خالد د دفاع وزیر په توګه وټاکه. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې چې دا دواړه د ولسمشر د خوښې وړ څیرې نه وي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دغه ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي او ښکاري چې امریکا او پاکستان سره ډېر نږدې شوي. د سر مقاله لیکونکي باور ښایي ولسمشر دا احساس کړی وي چې راتلونکي بدلونونه داسې لوري ته په حرکت دي چې پاکستان به د سولې په خبرو او داسې نظام په جوړولو کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي مهم رول ولري. نو ځکه یې په نظر خپلو دوو مهمو وزارتونو ته د پاکستاني زرو څیرو په ګمارلو اقدام کړی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مسیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې شاه محمود قریشي به د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. په اعلامیه کې راغلي ټاکل شوی چې دغه سفر نن له کابل نه پیل شي او بیا نوموړی ایران، چین او روسیې ته هم سفر وکړي. مسیر د سرچینې په حواله یادو هیوادونو ته د قریشي د سفر هدف د اړیکو پراختیا ښودلې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ایریک پرنس غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې وړاندې راغلي له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي استلو تر پریکړې وروسته لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پر ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په تړاو فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه دي کې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ایگزماینر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د بلک واټر کمپنۍ پخوانی رئیس ایریک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره خپل اړیکې نږدې ساتي او نوموړی دې ته هڅوي چې د افغانستان جګړه قراردادي او خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې دا هم راغلي چې د بلک واټر پخوانی رئیس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو او د امریکا د دفاع وزیر له استعفا وروسته ویلي چې موږ را روان یو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست له شیخ زاید پوانتون څخه سکال نږدې ول سوتنه فارغ شوی چې څلور پنځوس پکې خځې او نجونې دي. د خوست د دې پوهنتون چارواکي وایي د محصلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شریعتو، حقوق، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو او څو نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړي دي. ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل راپور راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې ول سوا محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه پر ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغاني ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازم و علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکال شیخ زاید پوهنتون پاره سوا وبنوي تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه څلور پنځوس اوناس محصلین دي. فارغین چې کوم دي هغې کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، وترنری دا پنځه شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوي د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاري زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کیږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کیږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
پنځه اویا د مختلفو پوهنځیو استادان چې کوم دي هغه د هیواد د ننه او د هیواد نه بهر د ماستر او ډاکټرا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتون کې او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطح اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اوله ته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دی وی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي. خو لومړی نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی له خپل ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپل اعظمي هڅې نسپموي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویل له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په شنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دی لیګل سوي. هلمان یو چې جدن د اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسون یو شمېر کمشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج د قوس میاشتې تر پای پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې باورو.
زه محمد نسیم خویشم دا وروره له کمیسون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلومات وکړي. زر د دې نتایج اعلان کړي. د خلک ټول همدغه باندې دي چې اوس دې نتایج اعلان شي، نتایج نه دي اعلان شوي.
زما نوم نجیب الله دی. زه غواړم چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه ډېر بژر معلوم شي.
نوم عبدالغفار دی. دغه انتخابات زر در زره لارې معلومه شي، رای سفید یا تور سپینه لارې معلومه شي.
دا چې د کابل ولایت رای څه ډول او څنګه وشمیرل شوي او لومړني نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خوبستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی ملمانه دي. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج څه وی دي؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب تاسو ته، د مینی صاحب ته، تاسو ډیرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د یو سلو دوه اتیا درې ورکونی مرکزونو شمارش د سره تر سره شو، هغه چې هغه هم د ټاکنې شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه. د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راسته ولي، هغه هم وشمیرل شول، او همدغو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کې وي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي. تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم، پنځوس سلنه دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي، او دا نور به هم سیستم ته داخلیږي، او د راتلونکو اونۍ په سر کې به انشاءالله د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
مروه جانې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګیلي کې وایي هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسیون یې باید موږ ته وسپاري، تر اوسه پورې نه سپارل شوی. د تاسو معلومات څه ښایي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موږ دغه معلومات سپارلي دي. آیا دغه لازمي معلومات دوی ته سپارل شوي دي؟
سلام تاسو افغان صاحب، سادات صاحب ته، اوس موږ ټولو اوریدونکو ته، د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتنې کوي چې یا باید رایه باطل سي او که بیا نه باطلېږي، دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل، خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و. مرکزونو او محلونو فهرستونه نه درلودل، ډیر ځای بیا که و قلمی و ستونزې درلودې، د دې ترڅنګ ژورنالونو ستونزه درلوده، فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده. نو که دوی ور هم کړی او دا اسناد تکمیل نه و، نو څه به ورکړي؟ هغه څه چې و هغه په اختیار کې ورکړي دي، او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه. د هغه مرکزونو او محلونو رای چې وشمیرل سوی تر اوسه پورې هم د درویشتو محلونو رای لا موضوعی گونګه ده، او د کمیسیون رهبری یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د شکایتو د کمیسیون له خوا یو هیات هم ولېږل سه چې دغه درویشتو محلونو وضعیت په څنګه کېږي، ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده، ځکه په دې بلو باکس کې فهرست، جورنال، فورمه د نتایجو او د ورق چې رای کې کارول سوي وي، رای و ورقی هم ټولی یو ځای دي، یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی ده. او دا چې د دغو درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي، د ته باید کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونګه.
سادات صاحب، مروه جان وایي چې تاسو مواد سپارل دي خو تکمیل او بشپړ نه دي.
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغه کاپیانې، بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته د درسته رسیدګي وکړي، او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري. صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو، یا به هم اسناد مکمل نه وو، یا هم ریزل شیټونو کې به ستونزه وه. خو په همدغه اساس باندې بیرته هغه یو سل دوه اتیا مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو. خو همدغه موارد د دې بایش ول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړي چې یو سل دوه اتیا مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي، او دغه پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکوونکو هم په دې کې ګډون درلود، او نظرو بنسټونو، سیاسي احزاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دغه پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدله. شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښودل، هغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل، او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي، او یا هم دواړه کمیسیون نه د نتیجې سره ورسیږي چې کوم محلاتو د بیا ځل شمیرلو کې ممکن هغه ته حق حقدار ته وسپارل شي، او یا هم که چیرته په کوم ریزل شیټونو کې لاسوهنه شوي وي هغه به رسن هغل ته زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي، تفتیش شي، او له هغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق حقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي، اما په ټوله کې د بیا ځل شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مروجن ویل چې د درويشتو محلونو برخلیک لوسه معلوم نه ده او ته دا ونه وکړه چې شپږ درس نور بیا شمیرل کې یک بډه معلومات ورکړي
شپږ درس ورسته دی وسل دوه تیا مرکزونو څخه کله چې د غشم شمارش پای ته ورسید او شپږ درس نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شو په اوس کې کوم محلو ته چې مخکې اشاره وشو لغلمینی ورته اشاره وکړه ځنه داسې محلات شته چې په غې پړه باندې تر اوسه پورې اختلاف د نظر ریاشتون لري یا هم په غې ورځ باندې داسې خودل شوی دا چې امنیتي بنسټونو د غې ځای امنیت نه دی خوندې کړی او اغل ته بیا ګرنه شوی دا خلک للی رای کارول ده یعنی دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږۍ ناستې ترسره شوې دي تر څو ګډې موافقې ته ورسیږي داسې موافقې ته چې وتوانیږو هغلته حق اقدار ته وسپارل شي او د چا پاکې روی رای تورې نشي
درنو اړیدونکو د بحث مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللی خو متاسفانه تر پڅیر دوی بحثونه نه حاضرېږي تر څو پورې خپل جواب وایي صدات صاحب بیا راځو تاسو ته کچيري راتو وایي د بایومټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي ک نور هم د نوملړ نه استفاده سوي دي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړه په هغه محلاتو کې چې غلطه بایومټریک وسیله کار نه ورکوي غلطه دی هغه کسان چې راځي خپل رائے کوي دغه نمونه دی ولیکل شي په ورقه کې تذکرې نمبر سټیکر نمبر سره ورسته به غدر ورکونکو لیست سره سر ورکوي که چې رائے ورکونکو پولیس کې نوم شتون درلود دغه پرای به حساب کېږي همغه میکانیزم هم د اوس موږ تر لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې چې کار کوي په همدغه اساس به تر سره کیږي هم به بایومټریک رای په کښتون ولري هم هغه غیر بایومټریک رای چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدین هم توافق پدې کړی چې په دغه محل کې بایومټریک کار نه کوي او هغه تل د په همدغه عادي شکل سره د هوادوال خپل رای وکړي په دې شرط چې نوم یې درورکونکو پولیس کښتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو هم د اوس لیست په همدغه اساس باندې ترتیبي
اغله مني کدره ته و چې تاسو خپل د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې دوه همزل دغه رایش مرل کېدلې ل اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو یعنی څومره درغلی را ووتله
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدانو بایومټریک خو ستونزې درلودې فهرستونو ستونزې درلودې ژورنالونو په فوق العاده ډول ستونزې درلودې د دې ترڅنګ یو ځانګړي نوماند کله چې په مرکز او محل کې یو رای اخیستې و بیا کله چې تر کمیسیونه رسیدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل شوې وه د دغو رایو کچا یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په مغه اصلي ډول نه و او رای ورکی شوی وي ډیری نوماندانو په دغه فورما د نتایجو کې لاس وهنه شوی وي یو نوماند یوازې لاس رای اخیستی بیا کله چې اوسې ګورو لاس یې سلسوي دي په همدې ډول یوازې د مقابل کې د ستونزه نه و
ستونزه په اول نتایجو کې وکړه ورسته لشمیر نتایج نه ستونزه چیرته ودلته اول کمی ورکل شوی یا زیات ورکل شوی کوس هغه ستونزه را برسره شوی
دا چې ستونزه چیرته وي دا لاس وهنه په ګودام کې شوی په محل کې شوی په مرکزونو کې شوی او په کمیسیون کې شوی دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رائے وشمیرل شوی هلته د نمایندانو ناظرینو هم شتون درلود یعنی هلته دوه مر درغلې نه وسوي لکه اوس چې کمیسیون کې وسوي خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیر کیږي چې دوی په ریزلټ شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډیره هده پورې زه نه سم ویلی چې ټول کارکونکي د ستونزې لري خو ستونزې د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې هغه لمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لار هوار نه سي او د حق حقدار ته وسپارل سي هغه سي ونسو
سبدی موضوع پاړه تاسو جواب شید
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی په ول کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ټول نهادونو د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي دی ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې و چې اوسله دوه اتیا مرکزونو رای د سره وشمیرل شي دغه پروسه کله چې موږ تل اصلا دی ونی ولا یو تن شکایت کمیسیون یو کارکونکو د انتخابات کمیسیون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي حزب ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دا پروسه کې ګډون کوي فکر وکړه په مغه یو میز باندې پینش پاګو واتنه کسان غلطه یا فرماده شکایت کمیسیون کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو د کمیسیون کارکونکو سره دوار رای غلط رسولی او کلب چې هغه صندوق لاسیدو په اخر کې بغیت سره سر ور کولو دا که چیرته فکر وکړي انتخابات کمیسیون کارکونکو د فاسد وسیږي غیر چاته رای زیاتی کړي وي د شکایت کمیسیون فورمې سره بیا ولا غلط سر ور کول کیږي او درست خودل کیږي که چیرته غلط رای کم زیات شي وي آنن غلط اقدامات تر سره کېدل او امنیتی بنسټونو ته امنیتی مسولینو ته همدغه کسان سپارل کېدل د ناظرو بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین مغلطه دویم د خپل مشخص کسانو لپاره غلطه کار کوي د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي نو غنه پریدي چې احمد محمود ته بل څوک غلطه رای زیات کړي یعنی د ناظرینو تعداد زیاتول هم په دغه مخه باندې و تر څو دغه پروسس څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کوي ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي موږ تاسو په داسې ټول نه کې کار کوي چې دلته فساد هم دوس چیغه وهي یو کاسته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي اما هغه آنن گیر شوې دي او امنیتی بنسټونو ته کسان سپارل شوې دي
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی او چې بیا ځلې د غارای وشمیرل سولې دغه نتایج یو بل سره سره خوري جګدي ټټدي کم دي زیات څنګه
د بیا شمیرل پروسه کم موده کې چې پایت ورسید د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ کاران په دې کار کې وېتون راځي چې د باید سیستم ته داخل کې کړي سیستم ته داخل شي لغین ورسته بیا موږ کولای شو هغه دروست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم ریزل شټونه چې په لومړی کې وو په محلونو کې شمیرل شوی او په اوس کې چې بیا ځل شمیرل ولوم وروسته کوم ډول شتونه موږ تر لاسه کړی دي په دې کې څومره تفاوت راغلی دی دا تفاوت د څه پر اساس دی دا موارد چې ان شاء الله ډیر زر بل تاسو سره شریک کړو په دغه دوه درې ورځو کې به دا ټول سیستم ته پورته شي او لږه وروسته بیا موږ ډیر په اساس سره کولای شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو
مرو جنې تاسو په دغه پایلو کې توپیر ویني لیدل ایم ده یعنی هغه رای چې په لومړی سر کې په محل کې شمیرل شوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول د لومړنیو پایلو او د اوسنۍ بیا شمیرلو غنتایج دا سره ورته دي کم دي زیات دي
توپیر ډیر شته پکې اول دا چې دوی وی نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي لسره ځکه په هغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدلو باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای موږ د دې غوښتونکو یو چې باید د کابل رای لسره وشمیرل سي خو نه په دې ډول او دوی وی چې د شکایتو د کمیسیون یو استازي همالته شون لري او ک د ټاکنو خپلوا کمیسیون کارکونکو په فساد کې نو غونه دي کاغو له دغه شمیرنې څخه او له دغه لړۍ څخه رضایت درلودای نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دغه مرستونځ لري چې ټوله دې باطلې سي او بیا د حکومت او د دواړو کې حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې ترای بدل سره وشمیرل سي یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډیر ستونزې لیدلې وې چې دا رای باطلې سولې کنه نو د باطلېدلو حق هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزې نه و د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سوال هلته چې دوی یو ځانګړي نومانته کار کاوه یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کیږي چې لاسوهنه کوي بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګره ایستلی بل هنګر کې درول سوی یعنی کمیسیون د سوال او جواب هغو مراحل ته دوی متعهد نه دي او هر کله چې هلته درغلی لیدل کیږي فساد لیدل کیږي دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه کوي همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی او هلته هغه پاک کسان هم چې دي هغه کسان چې دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي په ورک سوي دي اوس
صدا سبدا غستون زته سمانه
مخکمو ویل چې دا غو مشکلات شته دی موږ تاسو په داس یو هیواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کیږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول خار بندوي او امنیتی ځواکونه هم په دینه توانيږي چې اخلن هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړی نه یوازې د چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پوري شو ما مخکې ومنل چې ممکن د کمیسیون ځنې غړي واقعا په دغه موارد باندې دوی ملوث ووسیږي نه مې غوښتل دا موضوع ته اشاره وکړم اما هغه لمنيته خدمت مخامخ دوشته ده د دوی رئیس هم په مغه ورځ مغالطه په کمیسیون کې وو د دوی دوه تنه همکاران په دغه تور باندې چې مشخص کاندید ته کار کولو ګیر شول د خپل مانانه ته چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم غي دی د پاره کوم مسولیت تاسو سپارل شوې دي د غي د پاره کار نه کوي بلکې مشخص کاندید ته کار کوي هغه هم د څو روپو په مقابل کې دغه وضعیت دی دغه موږ تاسو د ښار د وطن وضعیت دی دا باید موږ تاسو ومنو په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته عملا مثال مې درکړو چې مغالطه دوی مسؤل په مغه دفتر مو په دفتر کې مغل تشتون درلود او تلاس می ورسره ونی او مغه انګر تمیم یو او دوی تم وخدل چې دا وضعیت دی یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذاب او نمائندگان چې غلط معرفي شوی دي لپاره چې دوی د ملي پروسې ته کار وکړي احمد محمود ته کار کوي مونږ د بیا شمول نه د لپاره کسان ونیول نو د چا په ټنډ باندې نوښته دي چې د بده دغه پروسې سره خیانت نه کوي د پیسې د کاندید نه اخلي د بده کار نه کوي او غلط دوی څخه مشکلک تضمین هم اخیستل شوی دی بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا کموي نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولای
شي یو نظر خو اجرایی صلاحیت نه لري فقط دوم روی شمیرلی دی دوم خپل ادارې ته راپور وړاندې کوي غلې منی دغه خبره تاسو منی یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکون کې البته دی دا وکړه دغه تاسو منځ سزا وټه کله تاسو د خبره منی چې واقعا څه شی وو
اول خو زه دغه معلومات ما سره تر اوسه نو شریک سوي چې موږ همکارانم د کار کوي بل دا چې زه پونه سوم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي ځکه هلته غو فقط د مشاهده او د نظارت دنده لري نه رزلټ چې ټوغو ته ورکول کیږي نه هم فورمې او نه هم د رای ورقې چې دوی حساب یا حساب کړي یا هم ګوته وهنب کې وکړي او بل خبره دا چې ما ونویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي ما مخکې هم ویلې چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي کمیسیون کې به شک چې ملي خلک هم شته سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده د په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري
صدات صاحب کاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې د لومړنۍ نتایج اعلان شوی دي د څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غورستی نتایج اعلان
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلی دي او نهایی کوشش په دې روان دی چې نن باید ننګرهار ابتدایي لس هم خپور شي د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزو مشکلات وو د دواړو ولایتونو نماندان کمیسیون ته راوبلل شو له دوی سره مو د همغږي ناسته درلودله تر څو داسې د حل لار ورته پیدا شي چې ټول نماندان هم په هغې باندې قناعت وکړي د کوچیانو د حوزې هم ټول نماندان کمیسیون ته راوبلل شو او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پای پورې ابتدایي لس خپور شي د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیست باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیست به مخبریږي اما راځي
د کوچانو حوزه څنګه ده
د کوچانو حوزه به تاسو پیګی د افغانستان د ټولو کوچانو لپاره یو حوزه ده نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیست مشخص نشي د کوچانو پر لیست باندې سل په سلو کې کار نشي کېدلی نو د کابل د لیست نه به ابتدایي لیست نه به وروسته د کوچانو د حوزه ابتدایي لیست هم خبریږي
صدات صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رایې کارولې ده خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نماندانو رایې ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي دغه نور رایې څه سولې یعنی درغلی وي کې انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې و چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي
افغان صاحب کوم غو تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغه کې ډیر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرایط چې څوک وسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي هغه فیصدي یعنی سل سلنه نه وسیږي حتی او یا سلنه نه وسیږي په ډیری موږ تاسو د امریکای مثال ورکول شو چې اقل ته دیموکراسي خپل په خوالي پړاونه تای کړی دي هغه ته ځبانې 50 سلنه واجد شرایط خلک راوتل په انتخاباتو کې ګډون وکړو د خپل خوخه نمانته رائے ورکړه
په دې باندې سره زموږ داخله په دې باندې کوم د افغانستان د دقیقې سنه د معلومه خوشاو د افغانستان حکومت کوم احصای ورکړي د 9 میلیونه خو د نړیوال کوم احصای ورکړي د شاوخوا 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسېږي دلته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی ده ان مشروعیت پیدا کړي په میلیونه خلک راغلي خو چې وزن د رایو اغلمنی لیست اعلان ته ګورو سلونه خلکو رای وړي دا نور رای څه سوري
د کاندیدانو تعداد ته کوم تاسو وګورو په ډیری ولایتونو کې غلطه د کاندیدانو زیات تعداد غلطه رای هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم ان شاء الله ډیر زر بیا تاسو وکولای شئ تر لاسه کړئ شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي دغه ټول کسر جمع کړ وکړو ان شاء الله کوم رقم چې ټاکنو خپلواک کمیسون ور کړی هغه رقم به حتما مونږ پوره کوو. په سبانه څلور ملیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی، 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رای وکاروي، او 3,115,000 یوازې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې خپل رای کارولی ده، چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې مونږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلې امینی، که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نورې رایې څه سولې؟
هغه رای چې کمیسیون حساب کړي، بېشکه چې په دې کې به باطل رایې هم وي، په دې کې به هغه رایې وي چې سم په سمه ډول نه وي کارول شوي، یعنی رایې شمېرل شوي دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي، بیا به نو وروستني هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تروسه هغه لوی او مهم ولایتونه تروسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایي خبره خپله کولای سو چې څومره رای باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره، بیا به وګورو چې دا رای څه سوي دي او بېشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رای به هم وي.
صدات صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدو نه وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایي لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي پایلې اعلانېږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه دی ورکړی؟
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایي لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پوهېږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړی کړی دی چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست د خپراوي نه تر 8 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي، او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونو ته چې دوی سره شریک شوی دي هغه ته رسیدګي کوي او هغه اقدار تسپاري.
کدره توجه کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی دي؟ په دونه
هغه کوم شکایتونو ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي، دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه خودلې دي، اما دا غډیرای شکایتونه یو شکل دي. کوم غو تاسو وګورئ، یو مرکز ته ځم، هغه مرکز ته تللی مرای کار او ما غلط هغه مرکز نه وخت خلاص شوی، ته هم هغه مرکز ته راغلی غلط خپل رای کړوي، هغه مرکز نه مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دی، او یا هم که په کوم مرکز کې د چا نوم نشته دی، یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونو رسیدګي وکړي او د ټولو قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، قدرت وایي چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي، نسبتا ټول اعلان شوی دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي دي؟ انتخاباتو کمیسیون هم درکند شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، دوه ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته لغنه د شکایتو کمیسیون به هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدانن روز په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مې مکتړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ، بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه را رسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دي ولاړ. د دې ترڅنګ د څلورو مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې را تروسه پاتې دي، د شکایتونو به څېړل کېږي، بیا به خلک مني او کبې منی نهایی پایلو ته موږ ځو، او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسیون له دومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی آمادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې چېړو. سادات صاحب، کدي ورستۍ پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولای شي چې ورستۍ پایلې به په ټاکلي وخت چې تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څه ښیي دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوې دي، کله چې ورستۍ پایلې اعلانېږي څومره بدلون او تغیرات پکې راځي؟
ممکن تغیرات په دغه لیستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه 9 ولایتونو په اړه باندې تر اوسه پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سر ورښکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل، نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي، او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپله په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسیږي، او تر ډېره بریده پورې حق کار د دې شوی دی چې حق اقدار ته وسپارل شي هغه کسان تاسو ګوري په ډیری ولایتونو کې داس کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړي ده او د خلکو د رای پر اساس باندې دوی توانیدل دي دغه لیست لاره پیدا کړي اما ځنې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان او هغوی همیشه د ټوپک د شپېلۍ په وسیله باندې خپله خبره کوله اما د خلکو رای نه درلودله کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رای مونږ ته ارزښت درلود او د همغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو